وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران راسره تخنیکی همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی. نوموړی نن په یو ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. په دې اړه به رپورټ ولرو، نور مسایل هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناټو عمومي سرمنشي وایي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش دلیل فعالیت څخه اندېښمن دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي سرمنشي وایي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. ینس ستولتنبرګ چې له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې 2016 میلادي کال به د افغان ځواکونو په وړاندې سخت کال وي. محمد اشرف غني وویل د افغانانو پیغام دا دی چې پوځي او امنیتي ارګانونه یې باید پیاوړي شي.
سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستن، تقاضایشان همیشه ایست که نهادها مسلکی، حسابده، شفاف و متعهد باشند.
د ناټو عمومي سرمنشي اشرف غني او عبدالله عبدالله د وارسر راتلونکي کانفرنس ته چې د افغان ځواکونو سره د لا زیاتو مرستو او همکاریو په اړه جوړیږي دعوت کړل. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غني دغه څرګندونې تیر ماښام د جنوبي او لویدیځو ولایتونو د ملي امنیت له منصوبینو سره په کتنه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې د ملي امنیت منصوبین باید دقیق اوسي، ځکه چې په امنیتي برخو کې حکومت ټولې پریکړې د همدغو منصوبینو د معلوماتو په اساس کوي. ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې ترهګر باید په افغانستان کې وځپل شي، ځکه چې د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه اندېښمن دي. د کندوز امنیت قماندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ نن ازادي راډیو ته وویل د کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس په تیرو دوو اونیو کې داعش سخت دریځې ډلې په چهاردرې ولسوالۍ کې فعالیتونه پیل کړي. ښاغلي جنګلباغ زیاته کړه چې دغه ډلې شمیر 120 تنو ته رسیږي. د کندوز اوسیدونکي له مرکزي حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ته له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دا خبره د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه او زیاته کړه چې طالبانو بېګش په 8 بجې په دې ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې 3 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی څخه واورئ.
د ترکیه پوځ وایي چې لشتلژه 15 کوردي وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یک شنبې د ورځې تر بمي حملې وروسته د عراق په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو ویلي چې دوی څېړونکو تقریبا دا ډاډ لري چې په انقره کې حمله چې ودېر شته په کې وژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان سول د کوردستان د وسلوالي ډلې غړو کړي وو. د ترکیه د پاوت خبر پاڼه وایي چې د عراق په شمال کې د قندیل په غرونو کې چې د پی کی کی د وسلوالو اصلي مرکزونه دي، د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان ویجاړ شوي دي. خو د ترکیه د پاوت د غنننۍ ادعا خپلواکو سرچینو لا نه ده تایید کړي. روسیا وایي چې له سوریې د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره تیاری نیسي. د روسیې دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکي ماهرینو یې په کار پیل کړی چې خپلې الوتکې تر روسیې د اوږده واټن پرواسته برابرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په سوریه کې د دوی مامورین په کار لګیا دي او پوځي تجهیزات او وسایل په الوتکو کې د انتقال لپاره ځای پر ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د دوی پوځ تر ډیره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او تر ډیره حده خپل هدف ته رسیدلی. پوتین هیله څرګنده کړ چې له سوریې د دوی د پوځیانو وتل به هلته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو سیاسي جوړجاړی ته لار هواره کړي او مرسته به ورسره وکړي. روسیې تر 500 زیات پوځي جټ الوتکې او هلیکوپټر د ملاتړ ځمکني ډلې او یو شمېر سلاکاران چې د بشار لسد له پوځیانو سره مرسته کوله سوریې ته استولي وو. د امریکا د استازو مجلس پرون په عراق او سوریه کې د مسیحیانو، ایزیدیانو او نورو مذهبي لژکیو پر ضد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش تشدد د قتل عام په توګه وغندل. د امریکا په استازو مجلس کې پرون په دې اړه 309 رای ولوېدې او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دوی غواړي په رسمي ډول په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش ظلم او تشدد ته د قتل عام نوم ورکړي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې که امریکا دا حرکت ترسره کړ د امریکا متحده ایالاتو باندې به دا الزامي شي چې د داعش پر ضد خپل اوسنی کمپاین چې یوازې په هوایی حملو پورې محدود دی لا پراخ کړي. د امریکا د استازو مجلس رئیس پاول راین په سپینه ماڼۍ انتقاد وکړ چې په دې ارتباط یې پرېکړه کې ځنډ کړی دی. د داعش د وسلوالي ډلې یو غړی چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی دی پرون یې ځان د عراق په شمال کې کوردی ځواکونو ته تسلیم کړ. کورد وسلوالو د نوموړي د تسلیمۍ تصویر پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د نوموړي هویت تثبیت او معلومه کړي چې آیا امریکایی دی که نه. په تصاویرو کې د ډریوري پر یوه لایسنس د نوموړي نوم څرګندېږي چې محمد جمال خویس او د امریکا د ویرجینیا ایالت د الکساندریا د ښارګوټي اوسیدونکی دی. تسلیم شوی کس وایي چې په موصول ښار کې ژوند کاوه خو د کورد پیشمرګه ځواک افسران وایي چې دی د جبهې لومړۍ کرښې ته نږدې د کمین په حال کې موندل شوی دی. پیشمرګه سرتیری وایي د مشکوک وسلوال سره یې په زیاته اندازه نغدې پیسې، درې موبایل ټلیفونونه او د موټر چلولو د لایسنس په ګډون د هویت درې ډوله کارتونه موندلي دي. او د امریکا د لاس انجلس ښار یو اوسیدونکی چې د روسیې او امریکا دواړو تابعیتونه لري په روسیه کې پر کوچنیو نجونو د جنسي تیری په جرم په 150 کاله بند محکوم شو. دا سړی یوسف یونوسویچ ابراموف نومیږي چې پر یو 12 کلن نجلۍ یې تیری کړی وو او بیا یې هغې ته خبرداری ورکړی وو چې وبه یې وژني. د امریکا د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي اوتس رایت وویل چې اته 50 کلن ابراموف مجرم دی او پر هغه د 150 کال زندان حکم وکړ چې په ندرت د دغسی سزا حکم کیږي. دی تیر کال د امریکا په متحده ایالاتو کې په دغه جرم باندې مشکوک ګڼل شوی و.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ومومئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. ولته له افغان چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی. د نوموړي په دې ناڅاپي سفر له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه او د څرګندونو په اړه به جزئیات ولرو. همدارنګه به له دې خبر شي چې یو شمیر چارواکو ویلی د هلمند د خانشین ولسوالۍ بیګاش په د طالبانو په لاس سقوط کړی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څوونیو کې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې جنګیالي زیات شوي دي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر له ټولو افغان سیاستوالو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې دي د درغلۍ په وړاندې له وسه مقاومت پیل کړي. دا او نور ریپورتونه او همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د انصاف په لټه او ازادي یو اوریدونکي لرو. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. نوموړی چې له مخکې نه په یو نایلان شوي سفر افغانستان ته تللی، نن یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر غني په دې کانفرنس کې د ناتو له ملاتړه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به اصلاحات او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. اسدالله لودین دغه کانفرنس اوریدلی او همدا وسره سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. لودین صاحب، تاسو ته غوږ یو، د نننی کانفرنس او د ناتو د عمومي منشي د سفر حال کراکئ.
ډیره مننه انسیب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د خبري کانفرنس مسایل تر ډیره په دریو برخو متمرکز وو. دوی په لومړي سر کې پر روانې ناامنۍ خبرې وکړې، بیا د سولې په پروسه او بیا هم د اصلاحات او فساد سره د مبارزې پر موضوع. زه غواړم په ترتیب سره په درې واړو مسایلو یو څه وضاحت ورکړم د دوی د خبرو په استناد. دوی په لومړي سر کې ناامنۍ باندې بحث وکړ. اشرف غنی د افغانستان ولسمشر د تیر په سر یو ځل بیا وویل چې 2015 کال د افغانستان د امتحان کال وو، خو دا ځل دغه مسله لکه په جدیت سره او په ډیر وضاحت سره طرح کړه. هغه دا چې ولسمشر ویل چې په دې کال کې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د افغانستان نظام امتحان کړي او د افغانستان اساسي قانون وازمایي، خو ښاغلی غنی ویل چې د افغان ځواکونو قرباني وي چې دوی په دغه امتحان کې پات راغلل، البته مخالفین او د افغانستان نظام باثباته پات شو. ښاغلی غنی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې ډېر قربانۍ ورکړې، ډېر ستونزې وګاللې، خو بل اخر د همدغه قربانۍ او د همدغه ستونزو ګاللو نتیجه دا و چې موجوده لاسته راوړنې ثابت پات شي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی د خبرو یو برخه وورو.
تیر کال امتحان د نو چې بل ملي قوانه وک افغان کو اخلي، د افغانستان د نظام او د اساسي قانون د بقا امتحان داسې تړلې ده چې قضاوت د بقا څنګه کوي. نن دلته تشریف لرئ که دا تاسې ورونه نه وایي چې سرونه یې قرباني کړی وای، نن به دې ته لاړ کې نور څوک کېناستلی وای.
ښاغلی غنی او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې برخه کې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا خبره هم وکړه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د امنیتي ځواکونو وړتیاوي وستایلې او دا یې هم وویل چې په تیر یو کال کې، یعنی په 2015 میلادي کال کې، افغان ځواکونو خپله تجربه ثابته کړه، خپل وړتیا او مسلکیتوب ثابت کړ او دا یې وښوده چې افغان ځواکونه کولی شي په یوازې سر د افغانستان دفاع وکړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې افغان هوایي ځواکونو په 2015 کال کې، البته هوایي ځواکونو شل زره عملیات او شل زره ماموریتونه ترسره کړي چې دا هم د دوی د پیاوړتیا یو نښه ده. په دویم برخه کې افغان ولسمشر او د غرض ناتو عمومي منشي د سولې په مسلې خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو هرکلی کوي او د غرض د سلور اړخیزو غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او د هیله وښوده چې د افغان حکومت د سولې پروسه نتیجه ورکړي. خو ولسمشر اشرف غنی بیا د سولې په اړه وویل چې سوله یوه دوامداره او مغلقه پروسه ده او مغلق والی او پیچلتیا یې په دې کې ده چې یوازې د افغانستان موضوع نه ده روانه جګړه. دوی ویل چې روانه جګړه د سیمې جګړه ده، د سیمې د هیوادونو جګړه ده. نو همدا د سیمې د هیوادونو ګډون په دې پروسه کې د دې باعث شوی چې د سولې موضوع پیچلې کړي. خو ښاغلی غنی ویل چې اوس هم د سولې د خبرو نتیجې ته هیله مند دی او ډاډ ورکړ چې سوله به نتیجه ورکړي او ویل دا اوس له وخت مخکې ده چې وایي چې سولې خبرې بې نتیجې دي. خدای چې په دې برخه کې هم د ښاغلی غنی د خبرو یو برخه وورو. پروسه
صلح تعیین خواهد کرد کی صلح میخواهد و کی جنگ میخواد. تعهد همه مردم افغانستان و خواهش همه مردم افغانستان به پروسه صلح است. صلح حوصله استراتژیک میخواد. قبل از وقت است که بگویم که صلح نتیجه نداده و یا یک دقیقه از آمادگی بر سرمایه‌گذاری سر قوای امنیتی و دفاعی خود غفلت کنیم.
انسه باید وایم چې د پدې کانفرنس کې د ناتو د عمومي منشي ټینګار یو ځل بیا پدې و چې افغان حکومت باید د اصلاحات په برخه کې کار وکړي او د غرض د فساد سره مبارزه او د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې کار وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل کې چیرته افغان حکومت هر څومره ژور اصلاحات راولي په هماغه اندازه بل دوی څخه د نړیوالو نړیوال ټولنې او نړیوال مرسته کوونکو او ناتو ملاتړ زیاتېږي. په جواب کې ورته د افغان ولسمشر ډاډ داو چې افغان چارواکي ولسمشر او اجرایي ریاست دواړه په دې کار کې وي چې بنیادی اصلاحات رامنځته کړي او د غرض د فساد سره مبارزه هم ګړندۍ کړي. موږ په همدې ارتباط غواړو چې د سیاسي چارو لکتون کې احسانی صاحب سره خبرې وکړو. همدار محل را سره خواجه محمد ایسامی د تلیفون په کرخه دی. ایسامی صاحب خبرونه د خراغلی په داسې حساس وخت کې د ناتو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ ناڅاپي سفر افغانستان ته څنګه ارزوي او د دوی خبرې څومره افغان حکومت ته د ډاډ وړوي؟
په معنی سره زه فکر کوم چې د ناتو د مشر سفر په دغه ناڅاپي توګه باندې د افغانستان سره تاګه او بیا د ولسمشر سره دغه خبرې کول او د افغانستان د ځواکونو نه هغه ملاتړ اعلان کول دا هر هغه څه دي چې تقریبا په دغه 12 کال کې موږ او تاسو افغانان دلته اورو. اما عملا د تطبیقي میدان کې هیڅ دلته موږ د ناتو څخه لاسته راوړنه نه لرو. ورځ په ورځ مشکلات زیاتېږي، امنیتي مشکلات زیاتېږي، قتل زیاتېږي. او بل دا ده چې ناتو که د افغانستان سره یقینا د زړه له خلاصه کومک کوي او یا غواړي چې افغانستان کې سوله و ارامي راشي، د افغانستان تقریبا ټول هغه بارډر یا حدود چې دي هلته جنګونه دي، عملا د همسایګانو له طرف هلته مداخله کېږي. زموږ او تاسې اوسني دولت امنیتي تړون امضا کړ.
بله اسامی صاحب، له ناتو سره د لاسلیک شوی تړون او د غرض له امریکا سره د لاسلیک شوی تړون لمخې هغوی بعض مسایل مکلف شوی خو هم د 2014 کال په پای کې د ناتو او امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیدلې. دوی اوس په دې ټینګار کوي چې موږ د افغان ځواکونو ملاتړ کوو او دوی په دې هم ډاډه دي او دا ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. دوی نن بیا یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغان ځواکونو څخه به دوامدار ملاتړ کوي او دوی ته به تمویل او روزنه ورکوي. په دې برخه کې د دوی ژمنې څومره مهمه دي چې افغان ځواکونو ته روزنه او تجهیز ورکړي؟
زه فکر کوم چې دا هر هغه څه چې تقریبا دوی په دادیار لسکاله کې دغه څه تقریبا یو ډیپلوماټیک اعلان کوي، اما عملا د جنگ په میدان کې یا د سولې په میدان کې کوم کوټلې ګام دوی نه دی پورته کړی چې موږ افغانان په دې باندې پوه شو. زه په دې باور باندې یم چې تر څو افغانان په خپل منځ کې په اتحاد او اتفاق سره نشي او خارجیان دته د امن سره ونه مني چې د افغانستان جنگ چې دغه داخلي جنگ نه دی، هغه خارجي جنگ دی او دلته دولتونه غواړي چې نیابتي جنگ په مخ باندې ويسي. موږ دولت باید په دې کې ډیر هوښیار وي، موږ ملت باید په دې کې ډیر هوښیار وي چې دغه نیابتي جګړه د څنګه ودري او د دوستانو سره خپل څنګه اړیکې قائم کړي او د نورو د حضور نه دلته څنګه فائدہ پورته کړي. اما متاسفانه چې ټول هر خوا چې مرکیږي له دې خوا دي کله غیر ټول افغانان مرکیږي او افغانان په مشکل کې دي. د سړي په لحاظ باندې تاسو ګورئ هر ورځ له 100 نفر پورې
خپل ولسمشر هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې افغانستان په یو نیابتي جګړه کې راګیر دی او هر ورځ دلته کسان وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه هم قرباني ورکوي. تاسو خې مسلې ته اشاره وکړه چې خپل افغان چارواکي باید سره یو شي، اما اوس چې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلې، دوی فقط د افغان ځواکونو ته چیز ملاتړ کوي. افغان ځواکونه یو سخت کال تر شا تیر کړ، 2015 او 2016 کال هم دوی سنځمن یادېږي. خپل د ناتو منشي نن ویل چې ممکن 2016 کال هم د 2015 کال په څیر لسونځو ډاکوي. افغان امنیتي ځواکونو ته په ځانګړي توګه افغان رهبرۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه د موقع نه استفاده وکړي تر څو عام ولس آرام
شي؟ دا هر هغه څه چې تقریبا موږ تاسو دغه بین المللي کسان چې دلته حضور لري یا بین المللي دولتونه دا صرف موږ تاسو په یره کې چې 2014 کې د افغانستان ملت ویره او اوس په 2016 باندې ایروي تر څو سر دوی غواړي چې خپل موخه ته ورسیږي. که دوی یقینا زمون سره په اخلاص باندې راځي، اول دوی دغه جنگ بند کړي، دلته سوله دی راولي، د دې ضمانت ورکړي شي په افغانستان کې د ټولو خلکو ګټه خوندي شي. صرف د هغو دولتونو ګټه نه چې هغه د غرب نه راغلي یا د شرق نه راغلي. افغانستان یو مستقل دولت دی، آزاد دی، باید خپل حاکمیت ولري او دولت
چارواکي باید خپل ګامونه پورته کړي. اسامي صاحب کورم آباد، ډېره مننه. ان سپ که زما غاوري زما اکتاست سپارم
ډیر زیاته مننه کو اسد الله لودین په کابل کې د ازادي رادیو خبريال او همدارنګل خغلی سامینه چې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو دوستانو زما غغله ازادي رادیو ناوري د ناتو عموم منشي نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې د افغان حکومت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په دوامدار همکاري ټینګار کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د هلمند خانشین ولسوالۍ بیا سقوط کړي. د هلمند ولایتي شورا د سقوط خبر تایید کړي خو حکومتي مسولینو دغه خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړي. د هلمند والی ویاند وایي د ولسوالۍ پر ودانۍ سخت جګړه روانه ده. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي وسلوال تر خانشین وروسته په ګرمسیر د وستري حملې پلان لري. دا چې د خانشین په اړه نورې خبرې دي په دې اړه به نور حال زموږ همکار الیاس تایید کړي.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای خنشین ولسوالۍ د سې شمې په ورځ سهار مهال شاوخوا 15 بجې سقوط کړی دی خو حکومتي مسولین دا خبره نه مني. د هلمند ولایتي ویاند عمر زواک ازادي راډیو ټول یو شمېر وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی او تر دې دمه د خنشین حکومتي مسولین په جګړه بوخت دي. زواک وای دوړ غړ ته تلفات هم وشته دي خو دقیق شمېره را نه کړه. ویل کېږي د وسلوالو سری کې ته د سې شمې په شپه شاوخوا 8 بجې پر یو شمېر پوستو برید وکړ او په چټکۍ سره ځانونه د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسول. د والی ویاند وایي یوې ډلې وسلوالو د خانشین د ولسوالۍ ودانۍ مسیر کړې ده او د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي.
خانشینان ما د دې جنگ وو سم روان دي شهیدان او زخمیان شته دي. هغه اول پوستو کې د مشکلات شي او هغه مو سره د قوتونه رسېدل. زه وایم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دي. جنگ شته وو سم هغه نوې قوتونه ورغلي دي.
دا په تیرو دوه میاشتو کې د خانشین دوهم ځل سکوت دی. تیر ځل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وروسته له دریو ورځو دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له ولکې وباسي. د خانشین ولسوالۍ د سکوت خبره کرا کول ځکه ګران دي چې په سیمه کې د ټلیفون مزي کار نه کوي. حکومتي مسولین هم د خانشین د سکوت په اړه په یوه خوله نه دي. د پولیسو وسترچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د ولسوالۍ د سکوت پر مهال د افغان ځواکونو 15 سرتیر وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. سرچینې زیاته کړه پر خانشین د جنگ د پیل پر مهال د کومک خوښتنه وسو خو تر سهاره څوک ونه رسېدل. ولسوالۍ سکوت وکړ. د هلمند ولایتي شورا غړي عطاالله افغان، برالی نظري او مجید اخونزاده تاییدوي چې ولسوالۍ سکوت کړی دی.
خانشین ولسوالۍ بیا ګاښ په بیرته سکوت وکړي. زموږ امنیتي ځواکونه د کلا څخه په یو کیلومتري کې دی خواته، یعنی تقریبا د ګرمسیل خواته نږدې په یو کیلومتري کې دوی هلته ځای پر ځای شوي دي. ولسوالۍ په مکمله توګه د دشمن په لاس کې ده.
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمسیل پسې روان دي، چې ګرمسیل سکوت چې سبا ناوه پسې روان ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو. موږ ته دا جنگ را روان دی، را رسیږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیق توجه وکړي، پاملرنه.
خو موږ چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره موضوع مطرح کړی ده، دوی چې موږ د عقب نشنې کړی ده، شاتګ مو کړی دي، سهار بیرته بیا ولسوالۍ او کمانډاني ته خپل پر شتلنې راوستلې.
خانشین پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق پر لار پرتا ولسوالۍ ده. په خانشین کې د قیمتي ډبرو او نادر عناصرو ستر کارونه هم وجود لري. ویل کېږي د نادر عناصرو څخه په الوتکو او هوایي بیړیو کې کار اخیستل کېږي او په سیمه کې یو شمېر وسلوال او غیر مسؤول کسان د دې قانونو د کیندلو او قاچاق له درکه په میلیونونو افغانۍ په لاس راوړي. تر دې وړاندې د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالینو د لشکرګاه او ځینو نورو ولسوالیو د احتمالي سقوط ویره ښودلې وه. خانشین په داسې حال کې د وسلوالو لاسته لویږي چې تېره ورځ د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او تر دې وروسته به دوی ته د نورو سیمو د نیولو مجال ورنه کړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
لا الیاس دای سره پاتې کیږو. دا هلمند ولایتي شورا غړي دام وایي چې د کابل څخه دی ولایت ته ورغلی حکومتي هیئت وخت ځای کوي او د امنیت د ټینګښت لپاره هیڅ پلان نه لري. دوی د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو ګډ هیئت هلمند ته تللی چې په دې ولایت کې د دې وروستیو نامنیو جاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا جنګونو د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی. په دې اړه به د الیاس دای بل رپورټ واورو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه د حکومت راغلو ګڼ شمېر پلاو په امنیتي حالات هیڅ ډول مثبت تاثیر نه دی کړی او هغه وخت چې د خنجر په نوم د پلان سو عملیاتو لپاره ټاکل شوی دی ځای کوي. د دوشنبه په ورځ د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس، د امن اعظم د پولیسو عمومي کمانډان پاسوال زمری پیکن او د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم هلمند ته راغلل او په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو لخوا د پیا پیل سو بریدونو په اړه د افغان ځواکونو د امادګۍ څخه لیدنه وکړه. لوی درستیز قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل د وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره پوره تیاری لري او تر دې وروسته به وسلوال طالبان پرمختګ ته پرېنږدي.
موقتات
دی وای د هوای ځواک لاړخمو د هلمند ارتیا په نظر کې نیولې دي او یو شمیر می 15 دیر شاو ام ډی 15 سو دیر شلو تکمو د کل اردو په اختیار کې ور کړی دي. دغه ډول مو د میشتو کوتون ترمنځ د مجغی شرایط هم برابر کړی دي او د جګړې په یو شمیر موارد کې به بهرنی مشاورین هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته حاضر
سي. جوابوي د قضاوت امنیتي اسان
د قدم شاو ځینو نورو حکومتي پلاو دغه ډول خبري د هلمند ولایتي شورا لخوا تکرار بلل سوي دي. د ولایتي شورا غړي عطاولا افغان او برالي نظروي په دې وروستیو کې د مرکز څخه هلمند ته چې کوم پلاوی راغلی دی پر امنیتي وضعیت یې مثبت تاثیر نه دی کړی او مرکزی حکومت هم څنګه چې شای د هلمند نامنوي ته پاملرنه نه ده کړې.
دغه معلومدار خبره ده چې د جګړې د وژدې دوه لامل هم دغه خلک دي. کچېرې هم دا خلکونه وسې واقعي انزور د دې هلمند د دې پولیسو د دې تشکیل د تر مرکزی ادارې پر ورور سوي نور بز موږ حواز هم چټ پاتې
او بل دغه د دې راتګ څو وار شراغلي دي. زما په نظر خو هیڅ ګټه نه لري. نیم موږ ته ګټه کړې ده. که ګټه کړې وای اثرات په پښیمه کې معلوم سی وای منطقي به د دشمن د لاس راخلاص سی وای موږ به یو آرام ژوند پیدا کړو.
کته هم د ملي دفاع وزارت لوی درستیز د لشکرګاو شاوخوا سیمو د پاره د کلک کمیونټي تدابیر ډاډ ورکوي خو د ولایت شورا غړي وای ک حکومت دا سینمایي سفرونه ته دوام ورکړي. د کار پر ځای ډیر خبري وکړي نو د هوا د تودېدو او د سیمو شنه کېدو سره به جنگونه تر دې هم زور واخلي او پاتې سیمو په خاص ډول لشکرګا به هم د وسلواله لاسته پریوزي. په هلمند کې نږدې سیمو ته د نامنوي درسېدو او دوام 15 میاشتې پر کېږي او داسې د ورځې نه بلې ته نور سیمو ته هم نامني پرخه کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکي وایي د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې به یو صنعتي پارک جوړ شي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه نن د کابل د والي او د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې د کابل ولایت په ټولو سوارلس ولسوالیو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته اقدام کیږي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه د سې شنبې په ورځ د کابل د والي حامد اکرم او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د رئیس محمد قربان حقجو ترمنځ لاسلیک شوه. خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو په جوړولو کې به له پانګوالو سره د دوی د مقرراتو سره سمې مرستې وشي.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازید. امکانات زیربنایی سر
مونږ باید زراعتی اقتصاد اقتصادی او تجارتی کړو. په دې پارکونو کې زیربنایی برخه لکه سړک، برېښنا او بو او نور ټولنیز موضوعګان په پام کې نیول شوې دي. کابل ولایت به مونږ ته په 1416 کې ځمکه راکوي. ځمکه به له 25 تجربو څخه کم نه وي. جوړدونکو پارکونه به له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. په دې پارکونو کې به د پانګې اچونې لومړی حق د مربوطه ولسوالیو پانګوالو ته ورکړل شي.
خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو ترڅنګ به د تولید شوو موادو د خرڅلاو بازارونه هم جوړ شي تر څو اخیستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ مواد او حاصلات ترلاسه کړي. د کابل والی حامد اکرم وویل دوی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي ځمکې لري او په نږدې ورځو کې به د حکومت د اړوندو ادارو له لارې د ایسا ادارې ته ورکړي. د کابل والی د دې پارکونو د ګټو په اړه وویل
بهتر است که هر ولسوالی ولایت کابل
خدا چې د کابل ولایت هر ولسوالی یو صنعتي پارک یا صنعتي زون ولري چې بزګر او باغلرونکو پکې ځمکني محصولات په خټوګه پروسس کړي. همدارنګه په هر ولسوالی کې تر 300 کسانو لپاره د کار زمينه برابر شي او په سیمه کې به مثبت بدلون هم راولي.
د ایساد ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې صنعتي پارکونه فعال شوي دي. مسؤلینو دا هم وویل دولت ته وړاندیز کړی چې یو صنعتي بانک دی جوړ کړي سو د اړتیا په وخت کې د فابریکو له مالکانو سره مالی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼې فابریکې له فعالیت څخه ولوېدې چې له امله یې په زرګونو کارګر وزګار پاتې شول. افغان چارواکي د دې لامل په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل ناامني او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ګڼي. دوی دا هم وایي د هیواد اقتصادي وده او له خصوصي سکتور سره مرسته د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
دری افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د اوښتو پر مهال ډوب شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویانده ناتالیا وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او څلور تنه چټپیان و روغتون ته انتقال شوي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویانده زیاته کړي په مړو شو کسانو کې و حاملدار میرمن د هغې وسوانه خور او یو سړی شامل دي. نوموړي مخکې تر دې ویلي وو چې د پیښه کې دوه سړي او یوه میرمن مړه شوي دي. وروسته له هغې چې لویدیځې اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه. دا مهال تقریبا 14,000 کډوال چې ډېرې افغانان دي د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې د کډوالو د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. د محمد په نوم یو افغان کډوال چې په دې کم کې سار دی د رویټرز خبري اژانس ته په ماته ګډ انګریزي داسې وویل:
وای دی نوت لیو ان افغانستان پیپل گو ټو دی اذر کانټریز. وای افغان
محمد وای هغه ولی افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. په سوریه کې د 15 کلونو رئیسي جګړه ده، خو په افغانستان کې له 10 کلونو رئیسي جنگ روان دی. همدا اوس په افغانستان کې جنگ دی. څوک وای چې هلته امنیت خدي؟ دونیمی بجی شوی فرشته جلالزی په استودیو کې د یو ار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې خانشین ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. په هلمند کې امنیتي چارواکي چې خپل نوم یې پټ ساتلی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په 8 بجو پر دغه ولسوالي حمله وکړه. د پنورستان کې سیمایي چارواکي وایي چې هلته د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو طالبانو پایوه حمله کې وشل سوې ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته نن وویل چې عنایت الله له دندې څخه خپل کور ته پلار کې و چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو پر هغه حمله کړې ده. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. روسیا وایي چې له سوریه د خپل پوځي تجهیزاتو د استلو لپاره تیاری نیسي. د روسیې دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکی ماهرینو یې په کار پیل کړی چې خپل الوتکې تر روسیې د اوږده واټن پروازونو ته برابرې کړي او خپل پوځي تجهیزات چې سوریه ته یې لېږدولي وو په دغو الوتکو کې ځای په ځای کړي. د ترکیه پوځ نن وویل چې لشترجه 15 کوردی وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایی بمباری کې وشل سوی دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یک شنبه ورځې تر حمله وروسته د عراق په شمال کې پر پوځي عملیات پیل کړل. او په نړیوالو مارکیټونو کې نن د تیلو نرخ بیا راولوید. داسې اندېښنې شته چې د روسیې او د تیلو د نړیوال سازمان اوپک دا وړاندیز چې د تیلو د استحصال اندازه په پخوانی حالت کې وساتي شاید د ایران له مخالفت سره مخامخ شي. د خامو تیلو نرخ پرون 3% لوېدلی وو او نن په مارکیټ کې د تیلو د یو بیرل نرخ تر 30 ډالرو ټیټ شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وسم سو اقتصادي خبرونه له مرسي احمد زی اورو.
ایسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړې دره په پام کې لري چې په 1995 کال کې د کابل په 1416 کې صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې ادارې مشر محمد قربان حق جو د سې شمې په ورځ به غونډې ته وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې به د نارینه او ترڅنګ یو شمېر ښځو ته هم د کار زمینه برابر شي. نوموړي وویل چې هر صنعتي پارک په 25 جریب ځمکه کې جوړیږي. دغه راز د کابل والی په غونډه کې وویل چې دوی د ښار جوړونې وزارت په همغږی د کابل په بیلابیلو سیمو کې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکې مشخصې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د ولسمشر د هغې پریکړې څخه هرکلی کوي چې د ځینو بهرنۍ وارداتي محصولاتو تعرفه یې لوړه کړې ده. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غني ویلي هغه محصولات چې دننه په افغانستان کې تولیدیږي او 30% د افغانانو د ژوند اړتیاوې پوره کوي باید له بهره د راوړلو مخه ونیول شي او هم د هغو تعرفه دې لوړه شي. الکوزي هغو توکو ته اشاره وکړه چې تعرفه یې باید لوړه شي.
جنسونه لکه فرضاً پاپوشی دی، پلاستیکی مواد دی، قالین دی، همدار فرنیچر دی، مطابع دی، کاشنونه دی، نوشابهات غیر الکولی دی. تقریبا یو ویش قلم جنس دی چې په دې باندې به تعرفه جګه شي. موږ په دې باندې خوشحاله یو او د دې ظرفیت په افغانستان کې موجود دی چې دا باید تعرفه جګه شي، د خلکو په عمومي ژوند باندې تاثیر نه کوي.
نوموړی وایي چې درمل، خوراکي توکي او د ماشومانو د لوبو وسایل هغه توکي دي چې تعرفه نه لوړیږي. په بلخ ولایت کې په شاوخوا 3000 جریبه ځمکه باندې د میوو نوي بڼونه جوړ شول. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې مسول فهیم جباري ازادي راډیو ته وویل چې دا بڼونه د شفتالو، مڼو، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي. جباري وایي چې دا بڼونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. جباري دغه راز وایي چې د کورنۍ محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوو په وارداتو کې هم کموالی راغلی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 643 افغانۍ.
او دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونه ته رسو. آیا خبری است پروګرام وړاندې کیږي چې زموږ د معلوماتو یو لنډکی پروګرام دی، ورپسې د انصاف پلټا او ازادي او اوریدونکو له یادمه باسي.
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر 0 درجې په ټیټو اوبو کې تر 24 ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان تاوده سات د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر 150 کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه وصلی برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي، بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي اوبو ته ځان واچوي، مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر 100 درجو پورې ټیټوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسې. دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپل معلولین ورونو ستونزره واخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د معصوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلې دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي، خو د دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوي. دا چې معصوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي، په خپل ویل د څه واورو
نوم جما معصوم ته تاخیر د پکتا ولادې شت کرم دی ولسوالینا څنګه مداغه د ورکه چې ډیر لسو څلور نو يم کال دی اول تر اخره پوری مفت ماش نه راکړی موږ چې د ورغه لږه ما ورسو اول رفیل چې څلور مروبه کې اول روبه کې دوه مروبه کې درې مروبه کې څلور مروبه کې بل اخره جواب راکړي چې پیسې خلاص ولې او په نوبت باندې د ولادې پکتا ولسوالو ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چولې موږ احمد آباد ته د شت کرم ولسوالې ټوپ واچو مرکز ګرځې سي ورکړ واسولو ولې چې رئیس موږ دې ګرځې دا اوس دماغ اخلي که ما نومې واردم ایماسون بیا قومي تضاد لري یو د ماسو نه کول سره نو په اوس راته یی چې نوې په کابل ته لاړو مزایری وکړې هغه وکړې شورا ته لاړو شورا جواب راته بل اخره کار ته منافع اجتماعي ته یو ویل چې په نوې کال کې بودیجه چې راشي 1950 هم کال 1950 هم کال بودیجه راغله هغه کې اوس په پکتیا ولایت پیسې راغلې دي چې ورسو یی چې ورغله موږ ته امن سو والي صاحب دې امر وکړي والي صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خولې ته ولاړې موږ نه ان الله سن در یخدا نو اغل ته موږ ته یای چې او عسكر ولاړ وي چې ولا کته ټوپنګ نه زنه متر ولا دیګه پایته مې زمې کنه مال خیر موږ باندې خدای زور شه زمې تاب باندې باندې خدای زور ورسي چې څه پر ولرې وس حکومت موږ ته راکړي د پیسې په دې وطن کې حق لرو په دې فولو کې حق لرو ولې موږ ته خپل د والي د دفتر نه یی دي ابل ورسي پیسې راغلي دي وس پیسې موږ ته راغلي دي موږ ته ولې نه راکوي چې په تنځل یم کال کې چې تاسو پیسې دې څلور نه یم کال ماغه کوو څلور سو کسان یې سره څلور سو کسان د چین پیرادی خلک هم څه په نورو سوالو کې چې یو نیم پاتې ده کنه چې د شي پنځو شپږو لاسو کسو ته غالي باندې رسیدلې نور هیڅ اتم نه رسیدلې کارتون هم پلاس دي اسناد هم پلاس دي اسناد دوه کارتون نه پرم نه یې درې کارتون نه پرم نه یې نفر نه یې صاحب نه روانه ټول بلا سو بې فوک آیات راځین کو کومه که دوه کارتون لرو محکمې ته باندې ماجر کې موږ محکمې ته ځري ولې موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی ده سر سر ګمنل ده هر محکمه چې موږ دې پیسې لوي کار جی بانګم لرما کار جی واسنات می مکمل جی یو جمانه د ټول مای بینه زغونه کا ما شخلی لاس کاله پنځه لاس کاله چې موږ غوښتنه داده چې موږ به لاس موږ به په کوی والی شپ ته وزر کوو د چوف چې موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس کار ته مناسب اجتماعي دی ولاتي پکې دی موږ چې ورسو هغه چې دروازې کول دي په لیاج خدای دی ما شخلی دی د حکومت د کندې ویرم دي د بانګ نو رغول هغه خلی د دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړي او موږ ته ورغول یای چې تاسو نفر نه لري تاسو نمائنده نه مختلفی باندې راټکې مخ نور نو ټوپک لري نه زکو تک لري نو بل څلور چې دته دروازه ور ماته غیر قانوني کارم نشو دا دې رادیو افغانستان دی هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه دې رادیو دي خلکو هغه پروګرام ته په کراتو کراتې ماوین دی والی اجر کړی دا یو هم وخت واده را کړی دا اما یا چې وو بالکل دې غول سوالو ماشونه پاتې وو سوالې نه راکې
د انصاف پلټکې
دوستان د خغلی معصوم دوستان د معصوم رو سنځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینې میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
ترڅو فعلا د میرو به ما پول آمده ای پول ما فعلا بر معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پولی که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو په هیږي بودیجه زموږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو ور یې کړو ور یې نه کړو او یې ودندو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې راليږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دی ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکه نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خوانی پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خو د څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم لمخې موږ کولی سو چې د پنځه نویم کال د تخصیص لمخې دا پیسې ورکړو، خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایښي هغه دا دی چې سیستم باید بایومیټریک سي، چې ستونزې تر ډیره هوارې سي، چې موږ وکولی سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي.
یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم. در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیرم.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو واوریدله په دې لکه تاسو هم سوند لري لمک سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو. زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ، د ټلیفون شمیره مو ده 0992 9 3 تر بل مو زه اجمل تورمان پر وې وخت کې خدای سپارم خونه ولرې.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله ده د دیونی را رسیدلی پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنۍ په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلی دي چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واورم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام سپتون کې د دستګاهي پرې شي دي. تر پیغامونو وروسته به هم دې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسی.
بلې سلام علیکم، زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبر کوم. موږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې په خرابې دوی، نو زما هله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د موږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه شي مشکلات ولکم دا اوس شي روان دي. نو زما دا هله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي، مننه دا پیغام مو باید ورسیږي.
زه د هلمند سنگین دلو سوالی یم، دلته دم درالو سپنجوایي کې ماژر یم. باز موږ ته هلمند ولې څوک سر نه ګرځي؟ موږ خپل د بادشاه ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سوی کې زموږ بادشاه ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکټر اولاد ورکړي، کوم بس ورکړي، زموږ را اما مشرف غنی ته چې ورکړه رایه هم دغه ته ودرول دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دم درالو د برای ماښام صدر نن ماښینه پرې د ګرش پول سوالی کې جنگ شروع ده. مرګونه نو څه دي؟ موږ دغه خواهش چې موږ ته د حکومت به ته ځایونه ونیسي، به ته موږ خپل ولسوالۍ را صدقه کې ګرځي کې او زیږی را ګرځي کې بیرته موږ خپل په حضور کې خپل پر ځایو باندې کښېنو. د یو خوا د کجدغه د پاکستان د څنګه حکومت راستراس کې د بل خوا د طالبان باندې کېږي. دا موږ څو کوم څو در څو بدای د بل په ولایتو کې د بل په دغو کې به جنگونه به میرا باندې حال وي. موږ نه روشه دي د افسوس سره ژوند موږ ډېر د ستړیا په حالات کې. موږ به چا سم موږ افشتنه کوی تا وای ته په موږ سره نه ګرځي وای موږ سره یو څه قدر کې دغه نه کوي. بعد سلام د ټول د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم، دا خدمت پیغام دی ورورانه شلکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حکمل د نزالی ولسوالی من غوایت نزالی ولسوالی دا پیغام ازادي رادیو ته پیژنم. هلمند په ولایت کې جګړه ډیر زور نیولې ده، د حکومت جنگ په واسطه نه دی پر وانو نه غورځي. کورو کې شدي او کوشنیان باندې شهیدانه یې تر اوسه پورې یو طالبوم نه دی باندې وشتل. جګړه په واسطه نه پر پر پرېښر دا سیمور بلیر دا ولې مسلمانان او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دشتو په دغه پرتو سیمو کې هیڅ هم نه ورته رسېدل. د پراته دي وسلام زما پیغام دي ټول اورېدونکو حولونو وزګانو ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د هلمند ولایت تجریش ول سوالی څخه خبر ده کوم صدا یو بخواست لري چې تاسو چور د موږ زغ واوري او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کی چې د مسلمانان څونه په کلی ګوي کې څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي دا جنگونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دغه دې خاصې لابونو بارانونه باندې را نمټ کې اگر ختم کړی
بلی السلام علیکم محمد قاسم زاکم له هلمند ولایت څخه خبر کوم تاسو دا د دې رادیو ټول کارکونکو په دین ته سلام وایم پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي جګړه سخت جګړه روانه ده په ګریش کې جګړه روانه ده په مرچ کې جګړه روانه ده کچېری هم چې ځکونه د هلمند ولایت جدید توجه روانه ده دا به د کندوز د بخلیک سره به مخ شي هلمند کی جھگڑا پھر حقیقی کچھ مرکزی حکومت جدید توجہ ہلمند تو نے کی داولات بل سکوت سر مخسی جرمنا و سلام
د اوریدونکو پیغامونو خوم واوریدل د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوه ایداو او شکایتونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو را بولم
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي زمونږ قوتونه دي هلته د جګړې فشار شته دی مګر زمونږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي هلته هره شپه مونږ د شپې عملیات لرو د ورځې عملیات هم روان دي جدي کوم مشکل نشته دی نور د جګړې فشار دی مونږ جګړه تاییدوو هلته تابع د قوتونو کیږي لوی ګارنیزونونه جوړیږي اکمالات روان دي هلمند ته په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی جدي مشکل نشته دی مګر مونږ جګړه تاییدوو
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي خونه دي
مونږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاوره مونږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به مغه سي غاښ ماتون کوي
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه شوی
تاسو ته وایم کچیر څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بلې وزیر صاحب د موسی کلا او نوزاد څخه کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو د هغې بیرته تک
قوتونه نه دي وتلي زمونږ موسی کلا کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کیږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کیږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کیږي
د دفاع وزارت وین دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پس سلام چې د غزما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمین دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا باید ملکی خلکو مجبور وي او ضرورتو ته پاملرنه وکړي باید د وطن خلک زهیر نه کړي نو دا غزما غوښتنه ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤولو څخه خبره کوم السلام علیکم چې پیغام نشته
زما دا پیغام دی چې انډواله دغه حکومت دي دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وي دا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دي دغه اربکی نور بد کړي دي نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي حکومت به ټوله خلک او ټول ولس راټول شي حکومت به دغه خپل واک ورکړي کرایت کې حکومت کې ټول دغه تاوتریخوالی پیش کړي دي دا دغه خلک پیش کړي دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو شرونه کوي دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت دا چې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وته چې دغه د دغه ثوره کې او یا په دغه فشي سره ملي او د تر حکومت د لاندې نو که چیرې دا زما غوښتنه ده که چیرې ومنې شي خو سویده کنی و سلام خدای مات
بله السلام علیکم زه نور محمد دلارام ولسوالۍ خبرو کوم دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه را غورځوي نو هیله مو ده اشرف غني سره ده چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د یلمن ولایت مجید خبرې کوم د گریشته دشته. زما د حکومت د طالبانو صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري سره کښېنی، دا خلک مه شرموي، دا ولس مه شرموي، خپل جوړ وروغ سره وکړي. دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بدره کوي، نور خدمت نه لرو د خدای په امان.
اور السلام علیکم، نورستان دا ولایت چرچنو دا ولسوالی سے خبر سر کوم. دلتا زمر دا حکومت اربکی دیئے دا اربکیان بیشی سخت ظلم را سر کیئے. کورونا مولی، رشتونا مولی، وطنونا مولی، دا دید اللہ سنم بود پجی کوای سنم خپل کشت اور پلای سو رو را دا که زمر پیغام باید لور مقامات ورسیس. و سلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي، په موږ باندې کور غوړي غنم دا شی ګران دي، لارې بندې موږ دا حکومت دا خوښي چې موږ دا لارې ازادي کړو. موږ څه ګناه درته وو؟ څه ګناه بلې موږ دا خوښي چې موږ دا لارې ازادي کړو. موږ شان ارزانې چې موږ دا حکومت خوښي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه چې پتولا د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادوه ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې، د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي. نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچان په چیش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی، د ولیه پر سربند پر غاړه باندې دلدوزر ور وستلی وو. دلدوزر والا بل ورځ دج باندې کړی وی، دلدوزر والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاته سو. نو دغه کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي و میراوانو ته چې لازمي کانال راتره الکی. و سلام په احترام، ازادي راجوی زنده آباد.
سلام ونو نیک یو له ملمان ز محمد ظاهر اتل سر در پون بڑی کم روگر ولایت از رو سال چخا رو رسل علمن خلق در پنا کچ دل د پیغامون پری دی ما پر سالی کی امن دا را سجا جازر آلو گورا جازر سرا کو گورا کو جازر دل پا مدوم را غرازی دا جازر کے سرک پوخ نستا دی تایرو میدان پوخ نستا تایرو غرزی دل چیشو غرزی تی میدان داری دی تایروه په جګ کې راتینه چارسو کې تایر راته کېنه بیا په هغه خلک مې زه وو میدان نه لري دې ته میدان نه لري پوسټ سرک نه لري بیا لازم نه ګرام کې حضرت خدمت چا کړای کوی و کړای پوسټ سرک سوتا پوه نه غ جوړ سرک سوتا لار خلاص دي دا د دوه تایر را شام مسافر لري وجبو وخت پورې هغه د ترپات شي تایر ډکی وړي چې ګدای نه شي لاره خوشی دی کوم چې لار دی خلک دا خیره ده چې ما غږ لوړو مقامات ته ورته. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید د کندهار ولایت احمد شاه بابا د شهر څخه خبرې کوم. دا چې په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي، خو برکونه خراب دي. حکومت اسې مزدا هله کوچ کښنی کښنی پابریکې جوړ کې یو سلسل یو نیم سل کسان به کار پکښ کوي نو ټوله ته نو کوي نه کېده ماشان ګولا پکښ برابر اسي حکومت خدا سره لاس تر زنه ناستې ګر سره هیڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک بچیش کوي چې شوه نه کړی دا موږ چې رایه دی ته ورکړ موږ ته هیڅ فائده نه راورسول دا دی شرف د ته د کړي تنګلس کاله تیر کړه تر شپ غنی یو نیم کال تیر کړي نو موږ خواس کوچ تاسو کښنی کښنی پابریکې جوړې کړې ټول مسلمانان ته ویل لږ کار نو په هر ولایت کې دوی د پابریکې جوړې کړې چې نه کې پر موټرانو په کورګندانو او کوي پر پابریکو یو وخت چې خلک دوه وي چې بس دا یو سوال دی یو د غری دوه یو ټول مسلمانان ته کوي وسلام.
السلام علیکم زه محب الله د زابل ولایت خکه اخوانو سره په تاسو سره په تماس کې احترام دلتا دسکرو دیر مشکل دا حالا انتقالات کی دسکرو دیر با مشکل را کی دیر پا سخت ترلا زکیجی پشکوش فولت با تلان که تلان شنو که دایی چه مورا مقامان تا از نوش خبر مورا سوی سایس نراجو جارا منانا
زه محمد الله د بلوچستان د لرلای زخه خبره کوم ما د زابل په حق لباندې دغه د شمزو په ولسوالۍ کې دا پنځلس کاله کې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کارم نه ده سوی نه مکتب شته نه روډ شته نه د چشان اوبه شته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي نو زما له والي صاحب د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده د دې شمزو ولسوالۍ ته توجه زیاته کی
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو يم د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیرې درته اعلانو در سره ویل کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه مشت زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریکې ازادي ریډیو هڅه کوي چې تاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږې ورسي تر بیا پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5